په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې په ژوندۍ بڼه درورو خبرونه له بشیر ګواخ نه وره.
لومړی د خبرونو سرټیکې د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي د ویجاړو شو کورونو لپاره یو کم اویا کروڑ روپۍ تقسیموي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن او حکومت استازو په یو بل باندې د اقتصادي بحران د زیاتولو نیوکه تورنه پورې کړې دي او د چین چارواکي وایي چې د فروری تر 11 پورې له کورونا وایرس څخه 1100 څخه زیات کسان مړ شوي. د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک وایي په پوځي عملیاتو کې د ورانو شو کورونو د رغونې معاوضې لپاره ورته حکومت 9.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي. خټک د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل د دې پیسو ویش به ډېر زر پیل کړي، خو د جنوري له 8 څخه په ټانک کې د یو مسجد په نامه د جنوبي وزیرستان احتجاجي درنه لا هم روانه ده او دغه ګډونوال وایي چې حکومت یوازې اعلانونه کړي دي او عملی کاری نه دی کړی. دوی دا هم وایي چې د ویجاړ شو کورونو د پاره چې کوم حکومت سروي کړی ده هغه په سمه طریقه نه ده شوی. حکومت د هر پوره ویجاړ شوي کور لپاره 4 لکه او هر لږ وران شوي کور لپاره 1,65,000 روپۍ ورکوي چې خلک یې ډېرې کمې بولي. د پاکستان وزیر اعظم د مالی چارو صلاحکار حافظ شیخ نن پارلمان ته ویل نړیوال مالی صندوق یا IMF څخه شپږ ارب ډالر د کمرشل بانکونو په نسبت په اسانو شرطونو اخیستي دي. هغه زیاته کړه چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو پاتې دی نو اپوزیشن سیاستوال دې پې نیوکې نه کوي. خو د حافظ شیخ په ځواب کې د مسلم لیگ نون غړي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویل د عمران خان حکومت دې خپلې ناکامۍ په نورو نه اچي.
حقیقت دا دی چې په 2013 کال کې اوړه په 30 روپۍ کیلو اوس په اویا دي، چینی په 350 اوس په 90 ده. دا دواړه د پاکستان خپل پیداوار دي. تاسو ویل چې 15,000 ارب قرض مو باید ورکړی وي، نو اوس ولې ملک 2,000 ارب قرضدار دي؟ که دې حکومت 15 کاله پوره کړ نو پر موږ به دا قرضونه 2 برابره زیات شي.
په همدې حال کې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ځینو خوراکي شیانو د مراتو په ورکولو سره کوشش کوي چې په بازار کې یې ارزانه کړي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د شناختي کارډ جوړولو ادارې نادرا لپاره ګمار شوي 115 کسان له دندو تر لرې کېدو وروسته پېښور هایکورټ ته ورغلي دي. د کسانو پرون په پېښور هایکورټ کې د نادرا د دې پرېکړې پر ضد اپیل کړی دی. له نوکریو د ګوښه کړل شوو کسانو د ډلې مشر کامران یوسف د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په شفافه توګه ګمارل شوي وو، خو د قبایلي ضلعو د پارلماني غړو د فشار له کبله له نوکریو وستل شوي دي. بلخوا له خیبر ضلع سره اړه لرونکي سینیټر تاج محمد افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا خلک په شفافه توګه نه وو مقرر شوي او د ولسي شکایتونو په بنیاد یې د یو لیک له لارې د نادرا له چارواکو غوښتل چې له دندې یې لرې کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانو مذاکراتو کې د پرمختګ هرکلی کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او مرستیال وین لطیف محمود نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د امریکایي بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې طالبانو په تشدد کې د کموالي وړاندیز کړی دی.
دا د جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زموږ دریځ د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمېدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي.
دا خبرې تر هغه وروسته شوې چې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د فروری په 9 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د قطر بهرنیو چارو د وزیر او همدارس د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د مذاکراتو پر نتیجو او راتلونکو ګامونو بحث کړی دی. د چین قومي صحت کمیشن ویلي د فروری تر 11 پورې له کورونا وایرس څخه په ټوله نړۍ کې 1,113 کسان مړه شوي دي چې ډېری یې د چین دي. همداراز په چین کې په دې وایرس اخته کسانو شمېر 4,463 ته رسېدلی دی. تر نن ورځې پورې په تلیر هیوادونو کې د دې وایرس اخته کسان ثبت شوي دي. روس په خپل هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوی دویم مریض هم له روغتونه رخصت کړی. دغه سړی په بشپړ ډول جوړ شوی دی. روغتیایي چارواکو د فروری په 12 وویل چې د سربیا په زبایکالی کې دغه کس شوي ټیسټونه ښیي چې پوره روغ شوی او چاته خطر نه پیدا کوي، نو ځکه یې له روغتونه رخصت کړی دی. په روس کې تر 100 زیاتو لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، تجارانو او خپرونکو د سیاسي قیدیانو سره پیوستون ښودلو لپاره د هغوی په نوم یو لیک لیکلی دی. په لیک کې ویلي چې هر ورځ د دې بندیانو په اړه لیکنې کوي او خلکو ته ښیي چې تاسو ته په غلطه سزا شوې ده. په مسکو کې د بشر حقونو یو مرکز میموریل هیومن رایټس سنټر ویلي چې روسي چارواکو 46 کسان زندان ته چولي چې په سیاسي بنیادونو تورن شوي دي. په ایران کې له 3 کلونو راهیسې بندي د یو ایران توکم فرانسوي وکیل ویلي هغه له 6 اونیو راهیسې روان د لږې هړتال ختم کړی دی. سید دیقان د فروری په 12 وویل چې موکل یې فریبا عادلخه د مدني ټولنو غړو سیاسي فعالانو په غوښتنه نن دا هړتال ختم کړ. فریبا د 2019 کال په جون کې په دې تور نیول شوې وه چې هغې د ایران د سیاسي سیستم په اړه پروپیګنډا کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او پیسو بي وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1,450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1,80 روپۍ 80 پیسې او 1,80 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1,40 روپۍ 90 پیسې او 2,40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1,40 روپۍ 50 پیسې او 1,40 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2,80 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د هغو خلکو لپاره چې کورونه په پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي دي شاوخوا 9.5 کروڑ روپۍ منظوري کړي دي، خو په ټانګ کې په احتجاج ناست یو وزیرستاني ځوان وایي حکومت یې په دې مرستو پسې کړوي.
4 لاکھ روپے دا اگر کاری خو پڈر 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 مصیبت نہ بندے دا فنڈ مشتا رک لے شو.
په قبایلی ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې برتی شوي تر 100 زیات کسان له نوکریو ګوښه کړل شوي دي. دا کسان وایي دوی د سیمې سیاسي مشرانو لری کړی دي. او د پاکستان حکومت روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړی ده. د مردان یو اوسیدونکو وایي حکومت پلان لري چې له خلکو زیاتې پیسې واخلي، نو ځکه دوی به سږ کال هم دا فریضه ادا نه کړی شي. مشال تر رڼا لاندې د 19 پروګرام هم په ژوندۍ بڼه اوري. هیلې ده له موږ سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د هغو خلکو لپاره چې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې کورونه ویجاړ شوي دي، ضلع انتظامی ته 9.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي. د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو مشال لړیو ته ویلي دا پیسې به راتلونکي اونۍ خپلو ځپل شو خلکو ته ورکول پیل کړي. بلخه په ټانګ کې د یو مسجد په نوم د جنوبی وزیرستان د ځپل شو خلکو احتجاج لا هم روان دی. دوی وایي حکومت ورته پوره تاوان نه ورکوي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
دا جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمشنر حمدالله خټک نن سحر مشال لیډو ته ویل چې پرون یعنی د نهه پاورز د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته کم اویا کروڑ روپې ورکړي او چې د کم متاثرینو د تاوانونو سروې شوې ده هغوی ته به د را روانې اونۍ یا هفتې نه د دې ورکول هم پیل شي.
د صوبایي حکومت له طرف نه یو کم اویا کروڑ روپې ریلیز شوي دي. دې نه د یو هفته وړاندې هم 2 کروڑ روپې هغه به مونږ مختلف سیمو چې د چا کورونه وران شوي وو هغوی سروې شوې وه هغه هم د دې خلکو ته مونږ روانو یو افتدوکی ورکوم.
ڈپٹی کمشنر حمدالله خټک وای چې خوښه و اتیا زره کورونو سروے شوی و چې پکې 50,000 تصدیق شوی و او په هغه کې 15,000 ته دغه پیسې ورکړی شوی دي او باقی ته به هم ورکړی شي.
35,000 متاثرینو ته خو پیسې ملو شوی دي. 89,000 چې کوم سروے فارمز دی هغه د ریلیف ډپارټمنټ نه ایشو شوی دي. نو د کې 50,000 تقریبا د ویریفیکیشن شوی دي، مختلف پروسس نه تیر شوی دي، نور مرحله وار لګیا دي.
بلخوا پټان کې احتجاجی ناشته کې برخه خشتون کې ځوان شافیصل غازی وای چې ډیر زیات تاوانونه شوی دي، بل دا چې په درو سلورو کالو کې د دوی سروې لا اوس هم نه ده پوره او چې کومې پیسې چې خو شا سلور لکه روپۍ دي دوی ته ورکړل کیږي د معاوضې په توګه نو دا ډیره کمه ده.
ټیم فند صوبایي حکومت ورکړی دی، دا خو په هره بلا بندې 4,00,000 روپۍ دا ورکوي، خو په ډېر مصیبتي نه بندې 1% هم چې کوم نقصان شوی دی دا د هغه برابر نه دی. بې انتهایي ظلم وشو او د میش په کورنه شي وکا د استعمالول شای نه پته کړکې دروازې دا غونډې وړې خرڅې کړې دي چې کومه پادنه ریپه ورکړې شوې دي دا بالکل کمې دي.
ولې ډیپټی کمشنر وای چې مرحله وار به ټولو ته دغه معاوضه ورکړل کیږي.
مونږ د نوو کلو هم سروې شروع کوو، کوشش ته د ځایي انتظامیا د زر نظر د سروې د پروسس کمپلیټ شي. هغه څه کم سل کلی دي.
دا یادونه ده چې خوشه اتلس روزونه ټانکې د محسود قبیلې خلک په احتجاج دي او دوی خپلو شو تاوانونو معاوضه غواړي. دوی وایي چې نن یې ځینې حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کیږي او کشرې له دوی غوښتنې پوره ونه منل شوې او ټول اغېزمنو ته پوره پوره تاوان ورنکړل شو. نو له دې وروسته به اسلام آباد او بیا د پوز هډ کوارټر مخې ته احتجاجي ناشته کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په قبایلي ضلعو کې د نادرا دفترونو لپاره برتی شوي 115 کسان له نوکریو لرې کړل شوي دي. دا کسان وایي نوکری د سیاسي فشار له وجې ختمې شوي دي. دوی په خبره په دغه اړه د ګل پر ورځ په پېښور های کورټ کې یو درخواست هم جمع کړی دی. د مجید بابر رپورټ اورو.
د باجوړ قبیلی دلی سره تعلق لرونکي د دې 115 کسانو د ډلې مشر کامران یوسف تیر ورځ مشال لیلو ته وویل چې د دوی برتی د میرټ په بنیاد شوې وه.
کم چې پارلمنټیرینز دي د پاټا هغه په کې لیټر کړی دی چې دا کم کسان شوي دي دا کینسل کړو نور ایډورټایز مطلب وو چې نور کسان دی والي هغه وجه دا و سر کې دي ایم ان ایز او سنټر چې کم دي خپل لیستونه پیلا ورکړي په هغه کسان په هغه میرټ کې نه راغلي. نو ډېر زیات غوسه په دې باندې چې تا چې فری دی هغه په خپل لیټر هیډ باندې یو لیټر ولیکلو چیئرمین پہ ولی گو پاگی باندھے دا ٹول پارلیمنٹیرین ہو سر سائن کرے ہو ہر فورم والے مونگ خپل سٹرگل او آواز مونچا کڑے دے نہیں پاتی خو آخری اپشن مونگ سر داو چی مونگ تا ہائی کورٹ کیا چیلنج کولو نو آغا سمان پورا کلو.
سمیع اللہ خان چی دے ایم بی اے ڈگری لری او دے بریتانیی نے دا کرکڑی وائی چی پا کورما کی دا حق برتی دا سپروائزر پا توگا شوی وا او دا خپل نوکرے لپارے حس سفارش او رشوت نو کرے خود نوکرے نا گو خکڑل شو.
یہ اور کوٹ احتجاج ہمو کو نادرا ہیڈ کوارٹر آفس باہر بیا باقاعدہ زمونگ اگئی سر میٹنگ ہو شو اگئی منگ تا صفا الفاظونو کی وجہ پولیٹیکل پریشر دا وجہ منگ تا سے ٹول ٹرمینیٹ کو دایو یو الگ چ کم دے دو درے زل انٹرویو اگشتلی شی وا.
بلخوا دے خیبر قبیلی دی لینا سینیٹر تاج محمد وویل چ دے ولسی شکایتونو پ بنیاد جی دے نادرا چاروا کو تا دے خط پ ذریعہ دے دی نوکریو ختمولو ویلی ول تک چ دی غواڑی دے صفا نظام للاری برتی وشی
دا لیٹر چ کم دے بالکل ما کرے دے مسن مرغرم سین کرے دے قوم میجورٹی دا کمپلین ہو چھ دا کم ہائرنگ کی گی او پدے کی بہ مخبلم ان کو ایدی اکڑا معلومات تم اکڑا چھ دا کی بالکل دے فاٹا خر کول لئی پرائیورٹی نو ور کرے.
خود قبیلی دی لولا پارا دا نادرا سیمیز ڈائریکٹر فیاض الرحمن تیرود مشال لیڈو سر پ خبرو کی وہ منل چھ دے سیاسی فشار لا ملئی دا کسان چھ پ میرٹ برتی شوی ول دا نوکریو لریکل شوی دی
مگر چھ کم خلق کر دی میرٹ دی افاټه خلک موږ غستو موږ ته دا پته ده چې سیاسي کسان چې موږ باندې سپیشل چول وړي نغه ټیسټ کې موږ ته پته ده پاتې به شي خلک ولې چې دا لکان موږ پټیر لکه دي کې ګورنمنت سیستم دي او ټاپر لکان هم دي او ادارې د یو سیستم چلول دي کنه هغه سیستم چلول لپاره غوښتل څه سفارش خلک نه چلول شي
د دسمبر په 21مه د نادرا ادارې په قبایلی د لوکي د خپل نو دفترونو لپاره یو سل 15 کسان برتی کړي ول مشال ریډیو ته تر لاسه شي وی فیرست نسرګندګي چې په دغه کې د یو سلو سورلس تعلق د قبایلی د لو سره ده خو د سنټر تاج محمد په خبره دا خلک د قبایلی د لو سره تعلق نه لري
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومت په هیواد کې د خوراکي توکو نرخونو کمولو لپاره د لس سره بربو د سبسیډای ورکولو اعلان کړی دی د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشکاوان پرون وویل حکومت به هر میاشت په یوټیلیټی سټورونو کې چې حکومتي دوکانونه دي د اوړو چینو او دالونو په ګډون پر ځینو نور خوراکي شیانو تر راتلونکو 15 میاشتو پورې د 2 ارب روپو سبسیډي ورکړي د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید د اقدام سره سره د تیلو په بیو کې هم کمی راولي احمد الله تفصیل راکوي
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشکاوان د فروری په 11مه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله وکړی شو چې حکومت به هر میاشت یوټیلیټی سټورونو کې په مختلفو خوراکي شیانو د 2 ارب روپو سبسیډي ورکوي چې اولس د ضرورت د استعمال شیان د عام مارکیټ نه په ارزان نرخ ترلاسه کړي د نوموړي وینا وا دا سبسیډي په غنمو اوریجو چینی دالونو او غړو په نرخونو کې کموالی راوستلو لپاره ورکړی کیږي یوټیلیټی سټورونو ته ہدایات جاری کړی شوې دي چې د 100 کیلو د اوړو تروړه دی په 800 روپۍ چینی دی په 800 روپۍ کیلو غوړی دی 150 روپۍ کیلو او اوریجی او دالونه دی د مارکیټ نه 15 نه تر 100 روپۍ ارزانه ورکوي یوټیلیټی سٹورونو ته د 15 میاشتو لپاره د 10 ارب روپو سبسیډي ورکولو بنیادی مقصد همدا دی چې نه صرف غریب خلک په ارزانه نرخ خوراکي شیان تر لاسه کړي بلکې ذخیره کوونکو او منافقوارو ناجایز ګټه ونه کړی شي د ذکر دا چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې له اولس سره ژمنه کړې وه چې واک ته ورسېد نو هغوی د ژوند کچې لوړولو سره سره اقتصادي او سیاسي اصلاحات به راولي خو خلک بیا وایي واک کې راتللو وروسته عمران خان خپله یوه وعده هم پوره نه کړه په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر معراج الحق وایي د حکومت د دې سبسیډۍ به اولس ته په صحیح مانو کې ګټه هغه وخت رسېدلې وي چې یوټیلیټی سټورونو په ځای حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی وي پاکستان کے خلق دو اڑو چینی او نور خوراکی شیانو د بیو لوړیدو له وجې ډیر پریشان دي د جنوري په میاشت کې د اڑو بیو خو یو په 200 وی او همدا حال د چینی هم دی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان د قومي اسمبلی د ګل ورځې په غونډه کې د شمالي وزیرستان استازي د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ محسن داوړ له حکومت د هغو رپورټونو په اړه ځواب وغوښت چې وایي د پاکستان او طالبانو په خوانی ویان د اسد الله احسان د پاکستان له بنده تښتېدلی دی د پیپلز ګوند غړي نوید قمر هم همدا پوښتنه وکړه پر ټولنیزه میډیا هم دا موضوع ګرمه ده چې حکومت او پوځ ولې په دې اړه چپه خوله دي د مجید بابر رپورټ
د فروری په 1 نیټه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی طالبانو وسلواله ډلې جماعت الاحرار په خوانی ویان احسان الله احسان یو آډیو پیغام جاری کړو چې هغه د پاکستانی پوځ د خفیه ادارو د ولکینه و تختیدو د تیر ګل پورس د پاکستان په پارلیمان کې هم یو شمیر غړیو د حکومت نه په دې اړه د جواب غوښتنه وکړه خو تر دا مهال نه حکومت او نه د پوځ کومې ادارې په دې اړه څه ویلي دي پښتنه دادا چې حکومت او پوز ولې په دې اړه چوپ دی د دې پښتنې په جواب کې د امنیتی چارو کارپو رحیم الله یوسف زیوای
دا ډېر لوی پیښه ده او رسمي توګه باندې اوس په حکومت سره نه ویلي البته یو غیر ملکی خبری ادارہ دا وایي چې هغه ته یو پاکستان سکیورټي او اهلکار ویلی دی چه واقعاً هغه تښتېدلی دی.
احسان الله احسان په خپله خپره کړل شوې آډیو پیغام کې دعوه کړې وه د خفیه ادارو د ولکې نه تښتېدلی. د پاکستان د پوځ د خفیه ادارې ISI د پخواني مشر اسد دورانی نه مو پوښتنه وکړه چې آیا د یو داسې مهم وسلوال لپاره دا ممکنه ده چې وتښتي؟ نو هغه وویل دا ضروری نه ده چې ISI به یو زندان جوړ کړی وي او هغه زندان کې دې ساتلی و. خو دې تښتېدلی دی، نو بیا خو دا پوښتنه نه ده په کار چې دا ممکنه ده او که نه، خو خلک هر ډول پلاننګ سره هر څه کولی شي. بلخوا د افغان طالبانو په اړه کتاب لیکونکی احمد رشید وایي چې احسان الله احسان قیدی نه و، بلکې هغه د پاکستانی ریاست میلمه و. او زیاتوي زما په اند موږ ته چې د رسنو نه کوم راپورونه ترلاسه شوي د هغې نه معلومیږي چې هغه یقینا قیدی نه و او نه ورسره د یو ترهګر یا د سلګونو کسانو د قاتل په څیر چلند کېدو، بلکې هغه د پاکستانی ریاست میلمه و. موږ ته دا معلومه نه ده چې هغه کومه تګلاره وه چې له کومې وجې د پاکستاني ادارو ته تسلیم شوی و، خو دا تګلاره څه وه او بیا هغه څنګه وکړل شو چې د ادارو د قید نه وتښتي؟ اوس راپورونه دي، څوک وایي چې افغانستان کې دی، څوک وایي چې ترکی کې دی، خو حکومت بالکل چوپ دی. خو کارپو امیر رانا بیا په دې اند دی چې تر کومه د حکومتي ادارو لخوا په دې اړه رسمي بیان نه وي راغلی، نو د احسان الله احسان د تیښتې خبره هسې فرضي خبره ده او تر هغې دا یو جعلي خبر دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړي چې لمخې به شاوخوا 130,000 پاکستانیان حج ته ولېږل شي. حکومت روان کال لپاره په سرکاري حج پیکیج کې تر 50,000 روپو زیاته اضافه کړې. د مسلم لیگ نون د تیر حکومت په آخرینی کال کې د سرکاري حج سکیم تر لاندې د پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد نه تلونکو حاجانو له حکومت سره 280,000 او د سند بلوچستان غو 270,000 روپۍ جمع کړې وي. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د نهي اورس په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې سخت کال د سرکاري سکیم تر لاندې د شمالي زون یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نتلونکي حاجیان به 490,000 روپۍ او جنوبي زون یعنی بلوچستان او سند صوبو نتلونکي حاجیان به 480,000 روپۍ ورکوي. د نوموړي وینا و روان کال به قریبا 180,000 کسان د حج لپاره سعودي عرب ته ځي چې پکې به 80% سرکاري سکیم او 20% د پرایویټ سکیم تر لاندې ځي. کم نرخونه چې مخې ته راتلل نو هغه 540,000 روپۍ وو، خو د تیرو دوه اونو د محنت او وزیر اعظم صاحب د هدایاتو په رڼا کې موږ دا پیکیج 490,000 روپۍ ته راوستلو. په حج پیکیج کې د اضافي بنیادي وجه فضايي اخراجاتو کې اضافه، ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راکمېدل، سعودي عرب لخوا ویزه فیس زیاتولو او ترانسپورت په کرایانو کې زیاتوالی دی. خو موږ بیا هم کوشش کوو چې په دې پیکیج کې نور هم کمی وکړو. تیر کال د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه د سرکاري سکیم تر لاندې تلونکو حاجیانو 410,000 روپۍ او د سند او بلوچستان صوبو نه تلونکو حاجیانو 420,000 روپۍ ورکړې وې. حکومت د روان کال لپاره په حج پیکیج کې د 50,000 روپو نه زیاته اضافه وکړه چې پرې د اپوزیشن ګوندونو سره سره حج ته تلونکو کسانو هم نیوکې کړې دي. د مردان شانواز خان وایي موجوده حکومت په دوو کلونو کې په حج پیکیج کې 200,000 روپو نه زیاته اضافه وکړه. مسلم لیگ نون حکومت په آخری کال کې د سرکاري حج سکیم تر لاندې د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه تلونکو حاجیانو 280,000 روپۍ او د سند او بلوچستان صوبو نتلونکو حاجیانو 210,000 روپۍ ورکړې وې.
احمد الله رپورټو د کورمې د یو شمېر سیمو پر شاملاتي ځمکو له کلونو راهیسې د بېلابېلو قومونو او ډلو ترمنځ لانجې روانې دي. له دوی څخه یوه د شرکو سیمه ده چې پر شاملاتي ځمکې څو وارې جګړې شوې دي، خو دا مسله لا هم نه ده حل شوې. ځایي مشران وایي چې د شرکو د شاملاتي ځمکې تنازع ته حل ونه موندل شو نو د ټولې سیمې امن به په خطر کې شي. چارواکي وایي دغه مسلې هوارول یې په لومړیتوبونو کې دي. د تاریخ اورگزی رپورٹ.
ځای مشر حاجی محمد زبیر وایي د حکومت ورته په مری لوزنامه کې دا ضمانت ورکړی چې په ځمکه به ناجایزه قبضه ختموي او بله خبره دا چې له ملي خېلو سره د ځمکې ملکیت مسله به په کاغذات مال حل کوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي.
په 2007 کې دلته لښکر په هغه کې راغلی شکل کې مایدا شوي دی چې دا مرچا به 24 غنټې کې خلی کېږي. هغه 24 غنټې په زوی دا وام کول دی چې مرچا به داله شوه کوټې کې ابدی ورکې وشوي رډونه ورته تېرېږي. نمو حکومت نه دا غوښتنه کوو، ګرینډ جرګې نه دا غوښتنه کوو. سمو د جرګې د معاهدې لاندې راغلي یو مسره دا زیاتای دی.
په 2008 کال کې شیاسونی مشرانو ترمنځ په مری کې د امن یوه لوزنامه لاسلیک شوی چې پکې هغلته د ځمکو مسلې پر ترجیحي بنیادو د حل کېدو خبره شوی ده. د مری هغې لوزنامې د شیاګانو کمیټي یو غړی او پخوانی سینیټر سی سجاد میا وایي په سیمه کې د ځمکو ریکارډ او هغلته یو نظام هم موجود دی خو که بیا هم پر شاملتي ځمکو د خلکو تنازع نه حل کېږي نو کېدای شي چې مقتدر قوتونه د سیمې امن مستقل په ساتلو کې مخلصه نه وي.
د بلشخیلو والا خبره ده او د شورکو والا خبره ده. شورکو والا خبرو کې د اهل سنت والا ټولو اغزي کې حصه نشته ده. حصه که توري سره ده هغه خلی د بنگش کوم ده. نمو ته دا په کور ده چې هغوی مو سره کومه حصه کېږي مور سره کینو هغوی ته خپل حصه چې هغه کوم بیو شیر ده هغه ورته ویر.
بلخوا له سیمې منتخب د صوبایي اسمبلی غړی سید اقبال میا هم مني چې هغلته د ځمکو تنازع د سیمې امن لپاره یو لوی ګواښ دی او وایي په سیمه کې دا ټولې شخړې حل کول یې په ترجیحاتو کې دي. سید اقبال میا زیاتوي که تر اوسه د ځمکو شخړې هغلته نه دي حل شوي نو ذمواري پر دوی نه بلکې په تیر شویو حکومتونو راځي ځکه چې د قبایلي علاقو واک کله هم د دوی په لاس کې نه دی پاتې شوی.
مسالو حل کوم دی دا ضروری دی او دا کله وشي هغه د خلکو دپاره فایده بیا میلاو شي او علاقې امن دپاره به هم ته یو رسک پاتې نه شي. دې ته مونږ لګیا یو انشاءالله او ډېر زر څه دی دا هغه د شمیلاتونو د سرو مسالې دي د ډیسپیوټډ لینډ دغه به وشي.
په کورما کې یو شمېر علاقې داسې دي چې پر شاملتي ځمکو یې له ډېر وختونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دعوې روانې دي. په دغه کې مرغۍ چینه، میرو کاڅه، بالشخیل، بشرو او د شرکو نومونه خاص دي چې پر شاملتي ځمکې د ملکیت او قبضو لپاره جنګونه په کېدو د سیمې امن یې سوارې له خطر سره مخامخ کړی دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
فرانس پرس سجانس وایي د افغان ولسمشر دا وینا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې ښکاره پرمختګ شوی څرګندوي چې دواړه غاړې ښایي نن په کېدونکو خبرو اترو کې مهم پرمختګ وکړي. د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي امریکایي ولسمشر د تړون مشروطه منظوري ورکړې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو تر دې مخکې یو شمېر دورونه شوي دي. دا اجانس د رپورټ تفصیل عبدالحی کاکړه.
فرانس پریس اژان نن په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې واشنگتن او طالبان له څه د پاسه یو کال راسي په خبرو اترو بوخت دي چې له مخې به امریکا له افغانستان خپل فوجان باسي او طالبان به د ځینو امنیتي ضمانتونو ورکولو ترڅنګ بلاخره له افغان حکومت سره مذاکرات کوي. اژانس لیکي افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفون خبرې شوي چې هغه دته له طالبانو سره د روانو مذاکراتو د پرمختګونو په اړه معلومات شریک کړل. نوموړي زیاته کړې وه مایک پومپیو دی د طالبانو له هغه وړاندیز هم خبر کړ چې په تشدد کې به مهم او دوامداره کمی راولي. اژانس د ولسمشر غنی دغو څرګندون ته په پام سره لیکي چې داسې ښکاري نن په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کېدونکو خبرو کې دواړه غاړي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټ کې مهم پرمختګ وکړي. اژانس زیاتوي په پاکستان کې یو طالب سرچینې ورته ویلي چې طالبان او امریکایان به نن چهارشنبه په دوحه کې مذاکرات کوي. هم په دې تړاو ای ایف پی د نیویارک ټایمز د رپورټ حواله ورکوي چې په کلیکل سوي ولسمشر ترامپ د تړون مشروطه منځوري ورکړې ده. ټایم زیاتوي چې ولسمشر ترامپ به تړون ته په هغه صورت کې ورستۍ منځوري ورکړي که طالبان پر دې خبره ودرېږي چې په افغانستان کې به تشدد راکموي. په پاکستان کې طالب سرچینې اژانس ته ویلي چې دوی پر دې وړاندیز سلاسوي دي، خو نوموړي زیاته کړې دا به په هر معنا وي ډزبندي، خو د ځینو پیچلتیاو له وجې دې ته ډزبندي نوم نشي ورکول کېدلای. ای پی لیکي چې د دې سربېره چې خبرې اترې روانې دي، د امریکا یوې څارونکې ډلې په دې نږدو کې په خپل رپورټ کې ویلي وو په افغانستان کې د 2019 کال په وروستیو درې میاشتو کې د تشدد پیښې په ریکارډ کچه زیاته شوې وې. ولسمشر ټرمپ د فروری په 4 نیټه کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې هغه هوډ تکرار کړ چې د مذاکراتو له لارې به له افغانستانه خپل فوجان راباسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو.
نن په لاهور کې د ترګری ضد یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترګری مالی ملاتړ په تور په دوو کیسونو کې 11 کاله قید سزا واوروله. هند پر حافظ سعید تور پر کوي چې دغلته د وسلوالو ډلو سره د حملو په کولو کې مرسته کوي. نوموړي ته دا سزا په داسې وخت کې اورول شوې چې د فروری په 14 د ترګرو د مالی سرچینو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي نړیواله اداره اف اے ٹی ایف په د فروری په 14 په پیرس کې غونډه لري. د ادارې پاکستان د ترګرو د مالی سرچینو خلاف د سم کار نه کولو وجه په خړ لیست کې اچولې او په دې غونډه کې به پریکړه کوي چې آیا له دې لیست یې وباسي او کنه تور لیست یې ورزیات کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمدالله خټک وایي په پوځي عملیاتو کې د ورانشو کورنو د رغونې معاوضې لپاره ورته حکومت 9.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې په 2 هفتو کې به خلکو ته ورکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار حافظ شیخ نن پارلمان ته وویل چې له نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف څخه 6 ارب ډالر د کمرشل بینکونو په نسبت په اسانه شرطونو اخیستي او اپوزیشن سیاستوال دی پی نیوکې ځکه نه کوي چې د خراب اقتصاد جوړولو لپاره دا یوازنۍ لار وه، خو اپوزیشن سیاستوالو د مسلم لیگ نون غړو پر حکومت نیوکې وکړې ویل چې دوی ناکامه شوي دي. افغان چارواکي وایي د امریکایي استازو او طالبان ترمنځ په قطر کې روانو مذاکراتو کې د پرمختګ هرکلی کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او مرستیال وایم لطیف محمود نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د امریکایي بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې طالبانو په تشدد کې د کموالي وړاندیز کړی دی. د چین قومي صحت کمیشن ویلي د فروری تر 11 پورې له کورونا وایرس څخه په ټوله نړۍ کې 1,114 کسان مړه شوي چې ډېرې په چین کې دي. همداراز له 4,000 څخه ډېر کسان په دې وایرس اخته دي.
اوس اوریدونکو زموږ همکار عبدالحی کاکړ به د مشال تر رڼا لاندې بحث خبرونه راته وړاندې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه منئ. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف ډله د پاکستان په سفر ده او په تیرو دورو کې د دې هیواد له مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. دا ډله د پاکستان د اقتصادي وضعیت ته جاج اخلي. ایم ایف پروسه شخال پاکستان ته د 6 ارب ډالر پور کولو باندې سلاسوي او په دې تړاو یې 2 کشتوار له مخه ورکړي او دریم به اوس ورکوي. صندوق تر اوسه پورې پاکستان ته 1.4 ارب ډالر ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان اقتصاد خراب دی او گرانی د بل تر بل هر وخت د پوزیشن په وینا ډیره زیاته ده. پښتانه را ده چې د پاکستان معیشت لا هم آیا تر فشار لاندې دی او کنه. دا او سر تړلی نوري پښتني د مشال تر رڼا لاندې بحث کې تیرو. میلمانه به مو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا حسین او د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کمرس په خوانی مشر زاهد شنواری وي. خدا وخت را سره فدا حسین صاحب د ټلیفون په لاندې. فدا حسین صاحب تاسو سره کلی وایو. ډېره مننه فدا صاحب. مشال ریډیو سره د خبرو کولو مننه. اول سوال هم زما دا دی چې آیا د عمران خان د حکومت د دې تقریبا شاوخوا دوه کاله تبرسي چې پوره بسي او بیا آی ایم ایف ځخه پورونه اخیستې دي او په پاکستان کې ګراني زیاته سوې ده. د آی ایم ایف ټیم چې دی په پاکستان کې دی په داسې حالاتو کې تاسو ګورئ چې حکومت چې کم پورونه اخیستي وو کم قرضونه اخیستي وو یا نور کم اقدامات کوي د پاکستان معیشت له دباو ځا راوتې دي کنه لا اوس هم په دباو کې دی؟
یار زما په خیال خو ګوره چې د دې حکومت کا د رونډه ورځ نه ته پالیسی وګوري نو هغه سیاسي زیاته ده اقتصادي په دې د اقتصاد طرف ته د دې مخه نشته او هغه داسې چې د رونډه دی اسد عمر واغست اسد عمر ایز فاینانس منیسټر واغستو خاطر هغه فاینانس منیسټر واغستو نو هغه څو وخت کار کوو خو مطلب دا چې کار دا نه کنټرول کېده نه نو بیا دی حفیظ شیخ واغست بیا بل کس راوستو شبر زیدی د بی آر چیئرمین کو بیا اوس هغه لر شو اوس ببل څوک راولي نو د دې داسې ظاهري کی جدي هغه چې کم حل ځلې کولې مخکې نو هغه سیاسي زیاتې وي او د هغه نتیجه دا ورته ده چې دې سره هیڅ قسمه تیاری نو او اگر چې دې ته مخکې نه پاتوا د حکومت تونه مخکې نه وته پاتوا چې پاکستان باندې به دا قسمه لکه مشکلات بدی زماخی ہے نا نو آگے شیال جی ڈی کلا الیکشن او گٹو نو الیکشن نفس دی آگے شان تیاری نو
چکه مو پکاروا صحیح مننه فداوسین سپ تاسو راځم زید شنوار سپ را سره دی او بیا بیا نور پښتنې هم وی زید شنوار سپ تاسو تار کلای وایم
سلام ډیر مننه
ډیر مننه زید وسه زید شنوار سپ ډیر مننه سوال هم دادې لکه فداوسین سپ ز خبر ال ماده کړی چې پاکستان معیشت لاوسم تر دباو لاندې دی تر فشار لاندې دی کنه فل دې سربل خبر تاسو هم ډیر ملاقاتونه کوي تاسو خو چمبر اف کمرس سره تعلق دی سوداګری سره تعلق دی حکومت سي کم اقدامات کړی دي د ملک اقتصاد شکی او تاسو په برخه کې کم اقدامات کړی دي آیا هغه د اطمینان وړ دي چې هغه د پاکستان اقتصاد شکوي کنه هغه کې هم تاسو ستون
کم موجودہ پد عمل کے دگرانے حالت بے روزگارے حالت تے او بیاز منگا چھ کم اقتصاد چھے بے ولاڈ دے اگے تک گورے نو منگا پہ اطمینان بالکل شتا نہ دے او منگ سر نہ اطمینان زکا نو چھ کلا دا حکومت رانو نو پا اول اول کے اسر چھ منگ دا ملاقاتوں شروع نو په هغه وخت کې ته مونږ دا ویډیو چې تاسو دا موجوده چې زموږ کوم اقتصادي مشکلات دي د دې کولو لپاره تاسو سره څه حل دی یا په کوم لار باندې به تاسو څنګه به دا ټیک کوئ به نو هغه وخت کې مونږ ورسره اختلاف وو په هغه ټیم کې ورته مونږ وویل چې به زموږ دا اقتصادي حالات به ترې لپاره چې کوم اقدامات تاسو چتوي کوم قدمونه کوم اړیکې تاسو کوئ دا بالکل غلطي دي
یعنی تاسو پر کوم یو باندې اعتراض
کوم مخه ته بیا داسې رااله چې موږ اقتصاد نور ډیر زیات خراب شو موږ ملکی بے روزګاری نور زیاته شو موږ ټیکسونو چې د کوم کلیکشن به ریونو د حکومت آمدن ده هغه نور کم شو او ورسره ورسره چې د ګرانی چې د 15% ته ورسېده نو موږ خو هیڅ اطمینان په نه لرو او نو د موجوده حالات چې کوم دوی سره ټیم د اقتصاد سنبالولو لپاره یا کومې پالیسۍ دي دا بالکل په صحیح لاره باندې نه دي او دینه موږ دا امید نشو تړلای چې دا به موږ د ملک د اقتصادي حالت بهتر کړي.
صحیح مننه زه چنور سپ تاسو ته راځم فداو سین سپ حافظ شیخ چې د اقتصاد په چارو کې د وزیر اعظم صلاحکار دی هغه هم نن یعنی د چهارشنبه په ورځ باندې اسمبلی ته وینا کړې ده او هغه دا وایي چې تر ډیره حده پورې هغه بهرحال دا خبره مني چې پاکستان کې اقتصادي حالت خراب دی آی ایم ایف ته له تګه بغیر بله لار نه وله خدای وایي چې په دې تیرو څو میاشتو کې یا په دې کال کې دوی تر اوسه پورې له سټیټ بینک او پاکستان څخه به دوی پورونه اخیستل هغه هم دوی نه دي اخیستي بل د ټیکس په تیرو اوو میاشتو کې به دوی 2200 روپۍ را جمع کولې خو دوی په اول اوو میاشتو کې چې دی هغه 2100 را جمع کړي دي نو دوی وایي چې اقتصاد ورو ورو دوی کوم اقدامات کوي هغه په شلو روان دي نو دغه خبره تر کومه ده پوری قانع کوونکی یا کنوینسینګ ده
اور لکه عبدالحی کاکر صاحب خبر ادا کنه چې اول هو ته ټیکسونه دی را غونډي نه سن را غونډي د دې دا ټیکسونه ته دا دغه کا دی ته وګوره چې دا ټیکسونه را روان دي سن دي آیا دا را روان دي کارخانه پیداوار زیات شو نو هغه جو ګورې لارج سکیل مینوفیکچرنګ کې وته وی چې کوم غټي غټي کارخانه دي فیکټری دي دغه کې پروډکشن هو کم شوی دی زیات شوی نه دی کنه بل دادا چې تو ګورې ټیکسونه کم دي نه روان دي نو ګورې زراعت زراعت زمونږ چې کم دي نو هغه په کټه تلی دي او په بره نه دی راغلی د کر کروندې دا پیداوار چې دی کنه د غنمو پیداوار شو یا د کپاسو پیداوار شو هغه په لاندې تللی دی کنه بیا هم دغه د غنمو یا دغه چې پیداوار د کپاس چې کم پیداوار د مالوچو نو هغه سره بیا چې کم دی مخکې چې ځینو کارخانې چلیږي کنه جینینګ فیکټری ورسره چلیږي نو ورسره چلیږي نو دا وګوره چې ګوره انډسټریل پروډکشن زموږ چې کم دی نو هغه لاندې را روان دی دی دا ټیکسونه دا کم دی نه غونډي نو اول خدا خبره دا چې ټیکسونه دی د چې کم تنخوادار طبقه دا غی نه راغونډي بل دا دا چې اغي باندې کې ټیکسونه زیات کړی دي بیا دا اغي لپاره سلیپس کم کړی دي دا څه کسان چې هغه مخکې ټیکس نیټ کینو هغه واست ټیکس نیټ کې راوستي دي بیا دې د بجلی قیمتونو چې کړی دي د بجلی د قیمتونو په بلونو کې دي ناروا قسمه پیسې اخلي او دخل کو نه غونډي نو ما ته خو دا ښکاری بیا چې تو ګوري چې دی دا انکم ټیکس هغه چې کم وی ټیکس نیټ بیا تو هغه په ځای ولر دی هغه دومره نه دی زیات شوی نو دا ریوینیو دا کم ځای نه راځي دا کمې پکې دی خو بیا دا کم ځای نه دی راغونډي چې ایک دی سات دومره بد حالت کې دی او دی یو شی ځانې وای چې ټیکسونه پوره کړي ټیکسونه پوره کړي نو خبره دا ده چې اقتصادي صورتحال خدا دی چې کارخانه بندیږي یا هغه چې کم دی شفټونو کې چلیږي او فل شفټ باندې چلیږي لکه څوک یو شپ چلی دوه چلی څوک درې چلی څوک دوه چلی یو نه چلی نو د دې کې هیڅ تکنیک نه باید ته وګورې نو فیصل آباد کې د پاکستان یا د پنجاب د صوبې غټ د انډستریل سیټي وو یا خارو نو هغه کې ګورې ډېرې کارخانه یا هو په بندې شوې او یا دا کې شوې چې هغه یو نو لکه دې کې دا قتل واړې چې څښوده ته څنګه راغونډې چې بای تا ټون دوه ټیکس راغون کوو دا رقم نه راځي دا دکې د بلو د ګیس بلو نه او بیا چې کوم دې نور طریقې دي اختیار کړې دي چې اغا هغه ته ظالمانه اقدام ویل شي
که هغه ته راځو فدا حسین صاحب هم دا خبر استاد ذکر وکړي چې نورې کوم لارې دي هغه به تاسو ته تشریح کوي تاسو ډیر مننه زم بیا راځم تاسو ته ځکنوار صاحب تاسو بهرال پدې لکه فدا حسین صاحب خو دا تصویر ورکي خو بهرال آیا ستاسو په خیال باندې داسې امکان اوس په اوس حالت کې ستا چې دغه کم پریشر یا کم دباو دی یا فشار دی پر اقتصاد باندې دا ختمېدلای سي او دا ګرانی کمېدلای سي او دا داسې څه حل تجویزونه تاسو کله ورکړي دي یا تاسو لری؟
کاکر صاحب بالکل مونږ سره حل شته دی مونږ دا وایو چې د دې موجوده زموږ د خراب اقتصادي صورت حال چې هر یو زموږ اکنامیک انډیکیټر ته وایي هر یو شی خرابې طرف ته روان دی که دا وګوري نو ټولو نه غټه زموږ د آی ایم ایف سره چې کوم په شرایطو باندې اګریمنټ کړی دی زه دا ګڼم چې هغه شرایطو چې دی زموږ اقتصاد تباه کړی دی او دا چې دی وی چې آی ایم ایف سره قرارداد چې وو دا اګریمنت شو دا ډېر ضروری وو نو چې هغه ضروری مو نو هغه دوی دومره لیټ کړو چې هغه دی لس میاشتې چې دا حکومت رام لو نو لس میاشتې پسې وکړو حالانکه فوري طور باندې بیا ولا پکارو لس میاشتې کې حالت نور دومره زیات لاندې لاړو چې بیا آی ایم ایف د څه ویل نو دی اوس راومنله او دا هغه نتیجه دا رااله چې اوس موږ اقتصاد چې تباهي ته مخامخ دی ګوره چې په موجوده پالیسۍ چې دی دا به بالکل ریورس کول غواړي
یعنی تاسو څه وایئ چې څه کول پکار دي
لکه اول خدای دې چې کاروبارونه او تجارتونه چې دی دا په ځای ولاړ دي اقتصاد په ځای باندې ولاړ دی هغه چې نو غواړي دې کوم د ډاکومنټیشن اف اکانومي د خلک په ټیکس نت کې راوستو کومه پالیسۍ ده دا په سټپ بای سټپ او ګریجولی لګ لګ آرام سره کول پکارو دا یو دم وکړی یو خدای په وجه باندې خلکو کارونه بالکل په ځای باندې ودرېدل دویم ځل دا چې دا کوم ډیویلیویشن شو دا غي ډېر لوی نقصان
زو یعنی ډالر قیمت سره کم کړي
کوم وېد زموږ ګرځیدا او دریم دا چې کوم مارک اپ ریټ ته د قرضونو هغه چې د 10% ته دوی کایبور رسیدل دی او مجموعي تور باندې 15% ته رسیدل دی بیز موږ هغه کارخانه هغه کاروبارونه هغه تجارتونه چې هغه په ګټه کې وو هغه په نقصان کې وګرځول او الته نه خلکو کاروبار غونډېدل شروع کړو خلک یې کاروبار به روزګار کېول شروع کړو خلک یې وستل شروع کړو
نو دا ټول مشکلات چې دي دا پرایویټ سیکټر طرف نه مسلې داسې رالی چې پرایویټ سیکټر ډېر زیات په مشکل کې دی. او نن په موږ سره چې موجوده کوم فریش اقتصادي اعداد شمار دي نو دا په تیر یو کال یو نیم کال کې چې کومې د پاکستان نان پرفارمنګ لونز ورته وي یعنی چې کومې بندې قرضې وي پاغه کم چې دی د 200 روپو زیاتای شوی دی لیکن 19% دی کې نو زیات شوی دا مخکې 500 ارب روپیه وی د خرابې قرضې دا اوس 900 روپو ته رسیدلې دي.
چا دا خرابې قرضې څه وی خلک به په ځین کې سوال وی ځاچنواري سب ځکه خلک ځین کې تاسو دا غټ د شمیره مشوله خلک ځین کې دا خرابې قرضې څه وی مطلب
دې ته نان پرفارمنګ لون وی د بانکینګ سېکټر دا هغه قرضې وی چې کوم کاروبار د پاره کارخانو د پاره تجارت د پاره خلکو بانکونو نه اخستې دي بیا هغه کارونه او کاروبارونه کارخانې هغه پیسې واپس کولو ته تیار نه ورکوي نشي ورکولای نو هغه بیډ لونز کې لاړ شي خرابو قرضو ته لاړ شي نو هغه ته نان پرفارمنګ لونز وی او دا مخکې 600 دی شو یو کال مخکې 1900 روپو ته رسیدلی دي 1200 روپو اضافه په دې وجه شوې ده چې کومې کارخانې چلېدې هغه هم په بندېدو باندې رالی او بله دا وجه ده چې 3.3% چې دی زمونږ چې کوم ګرانی وه 2017 یعنې 1213 کال کې هغه اوس چې ده تقریبا 45% ته رسېدلې ده او بیا دې کې خاص کر چې کوم عام خلکو او غریب عوام سره تعلق لري هغه د فوټ یعنی د خوراک چې کوم ګرانی ده هغه 50% ته رسېدلې ده چې کوم 50% ګڼل کیږي نو دا خو اوسط پیدا ټولو شیونو
نو ټولو
خو عام سړي چې ده تعلق د خوراکي موادو سره اوس 80% زنګ د غریب سړي آمدن چې ده هغه د خوراکي مواد باندې په خستو باندې خرچ کیږي او دا دینه پس چې ده تاسو سره د تعلیم د لپاره صحت د لپاره او نور عام ژوند د لپاره هیڅ پیسې خرچ کیږي نه
مننه زه چې نور سپ تاسو تصویر راکې خو فیداوسین سپ تاسو خبره کوله خو هغه ته به هم زر اعظم خو یو خبره چې په خپل وینا کې حافظ شیخ کړي دا غدا وای چې کموږ IMF ته تللې ما وای نو بلکې دا وای چې بیا یو به مو دیواله شوی یو خو هغه سوال وکړي خپل خبره دا وکړي چې IMF ته څومره لاړو نو لدې سره په عالمی سطح کې کم نور ادارې دي کنه لکه ورلد بینک دی یا ایشین ډیولپمنټ بینک دی دا غوم اعتبار بحال سو او غم له مصر کومک کوي نو دا وی یو ګټه ده هم ده سوس په خیال دا خبره تر کومه ځای پورې په منطق ولاړه ده
نو ګوره لکه شینواری صاحب دا وې او دا خبره ډېره حاده پوری صحیح ده چې IMF تاسو نو IMF ته پټم فریو کله چې تم راته لیټ شي په ګوره د دې حکومت چې راغی کنه نو دې تاسو ما مخکې په مخکې ځل کې وې چې دې تیاری هغه شان نه و چې کوم په کار و دې اقتصادي صورتحال او د ملک په خپل دغه کې راوستي نو دې چې والی او سیاسي چې والی سیاسي سلوګن جوړی تاول او د اقتصاد په باره کې د دې اړو د اندېښنې د دې تاړو ښکاري نه چې بای دا دومره خراب اقتصادي صورتحال ولې موږ ته راهمه ته چې راهمه ته لپاره موږ سو سټډي جوړو سب منصوبه به جوړو چې دا موږ ته کړو نو کله به وی IMF ته ځو کله به وی نه ځو نه را دومره ډېر شو چې IMF ته هرڅ ګور IMF ته ټول تللی دي ولې پیپل پارټي نه تللې ولې مسلم لیگ نه تللې د حکومتونه نه تللې دي خو هغه شرایط نه دي تسلیم کړي چې کم شرایط د دې عمران خان د حکومت تسلیم کړل لکه د ټولو نه غټه شرایط د دې داو چې پیسې روپۍ یا ډی ویلیو کړه
ډالر په مقابل
کم ڈالر بپ 104 روپے ہو نو آغا لارو 150 تا 160 طرح سے دلو بیا لگ رہا کم شو خو بہرحال دا وہ سن چی کم دے دے دغا لکا ریٹ دیر زیاد تے نو ڈی ویلیویشن سر خو خپل یو تا تا یو نقصان کی گیا او داغی پرائیویٹ سیکٹر باندے مسئلی او داغی ہر سیکٹر باندے داغی اثر پریوزی نو خبر دادا چی آو دا خدا چی تا دا چې کوم بین الاقوامی مالیاتی ادارې دی دا غي کانفیډنس خو دې بحال کو خو لکه وجه دا ده چې کم شرایط دي هغه شرایط په وجه ستا به هی لوکل اکانومي ولاړه ده او هله کوئی چې لکه پلان کې بیرونی فیکٹر یا کورونا وای چې په کورونا وایرس راغلی په دا کې دا به پاکستان اکانومي
خراب باندې کتا
سو اکانومي خراب ده
او نه کتا سو په دې مشتر نه واچوي چې دا خبره کې چې بیا به زاز شنواري سپت ځما چې د کورونا وایرس لره تک سره ځکه چې خپل د چاینا اقتصاد هم ډیر خراب شوی دی خو د دې به د پاکستان پر اقتصاد باندې څه اثر وي
یره ګوره کچره دا سیز وګت شو او هغه دغه نک دا ڈبلیو ایچ او رپورٹ خدا دی چې چین به تقریبا اپریل پوشا په دې کورونا وایرس باندې دغه قابو راولي کنه. نو بیا خو په پاکستان باندې کچره دغه وخت پورې قابو راغله پاکستان باندې هوا دومره اثر نه او بیا اگین زدا وېما چې کچره لانګ ټرم شنو پاکستان باندې ها مها تا سری زکه چې اوس وای چې د چینا چې کم اقتصادي ترقی ده هغه به 15% تا او رسی کنه 15% تا مشکل رسی کنه مخکې به دا 7 او 6 او 7 او داسې روانه وا. نو هغه وی دا دل با 5%. نو ظاهر خبره ده چې الته اقتصادي ترقی نه کیږي دلته به خامخا تا سری. خو اگین مزه دا ویم چې د پاکستان چې کم دن نه مسلی دي هغه نه IMF دې کتي سره دي حل کولی شي دا IMF او نه دا ورلد بینک دا پروجیکټ سره هغه دي حل کولی شي. اقتصادي پالیسی ور کول پکار دي, اقتصادي سټریټجی ور کول پکار دي چې ستاسو دن نه کمی مسلی دي هغه نه تعالی IMF حل کولی شي او نه IMF خپل مطلب د پاره ګوري او خپل ځان ته ګوري. ته به خپلې ما اکانومي ته په خپل استر ګم ګوري او د هغې د پاره دې حکومت سره ټیم چې کوم دی هغه ډېر خراب ټیم دی هغه
صحیح منم بیا هم تاسو ته راځم مننه ډېره. زاید حسین صاحب سوه بخشي زاید حسین صاحب زاید چنواری صاحب سوال دا دی چې یو لکه حکومت چې دا وایي حافظ شیخ هم دا ویلي دي او حکومت بار بار دا وایي لکه بیا فیداو حسین صاحب هم وایي چې همدغه چې دا IMF له ټول تللی دي, نواز شریف هم تللی دي, آصف علي زرداري وخت کې هم تللی دي, مخکې هم دوی تللي دي. خو سوال دا دی چې کومه په ایمانداري سره د یو غاړم نه اخلو که د نواز شریف دور حکومت کې اقتصاد د عمران خان له دور حکومت سره چې څوم د 2 کال نه دی پرڅوی د نواز شریف بم 2 کال واخو که ډیر په ایمانداري سره وایي د یو غاړم نه واخلو د چا غ ډیر زیات شو ستاسو په تجربه کې یا تاسو چې لیدلې دي؟
مونږ خدا وایو چې د اقتصادي چې کوم اشاری دي او یا مخکې پرفارمنس ته د هغه کارکردګۍ ته که تاسو وګورئ نو مقابلتن یو پاکستان اکانومي ټول عمر په مشکلاتو کې وخت کوم مقابلتن وګورئ نو د پیپل پارټۍ په حکومت کې کاروبارونه صنعت ته او کاغذ تجارت ته او کو سره زراعت ته د دې ټولو شعبو کې خطر کې شوی و. او بیا دینا پس چې تاسو وګورئ د IMF دا 2 پروګرام دی دا بالکل صحیح خبره ده چې پاکستان مخکې هم ډېر زیات قراردادونه کړي دي IMF سره. خو زه دا هم دا خبره د فیداوسین صاحب والا انډورس کوم زه سره منم چې داسې خرابو شرایطو باندې پاکستان مخکې قلم قرارداد نه کړی چې یو طرف ته دی یو دم چې دی خپل ډیویلویشن کوي تقریبا 40% یا خپله کرنسی وغورځوله د ډالر په مقابله کې او بل طرف ته دی 5.5 کرب روپۍ یعنی 5,500 اربه روپۍ د ټیکس د ریونو ټارګیټ کی دي او ورسره د مارک اپ ریټ چې دی هغه 10% ته رسېږي. نو دا سیلف کنټراډکټری خبرې دي دا یو بل ته ودرېږي مخامخ دا کېدای نه شي چې دا اور وبدي دا خبرې دا خو یو ته کنټریکشنری اکانومي جوړه دا خو ته اکانومي راغونډې چې پیسې اکانومي نه روزي او بینک ته لاړ شي په بینک کې تاته په کایبور باندې 10% پیسې ملاويږي. دې سره د دې مقصد چې هغه وایي چې باید مهنګاني او مهنګایي او ګراني به په دې باندې کم شي او تاسو وګورئ چې 13 کال او د اوس په مقابله کې اوس ګرانی چې ډبل شوی ده یو په 2 زیاته شوی ده. نو نه خو دې سره ګرانی کم شو نه دې سره زموږ اقتصاد وچلېدو او نه دې سره زموږ سره ایکسپورت زیات شو. اوس فرض کړئ کرنسی ډیویلیویشن چې دی څنګه چې ملګری خبره او یو سل څلور نه یو سل شپږ 500 ته کرنسی زموږ وګورئ د ډالر په مقابله کې بیا پېټ پکارو چې زموږ ایکسپورت چې دی هغه 50% زیات شوی او هغه 50% لاندې رااله بیا بیرون خارجي چې کوم سرمایه گذاري ده هغه زموږ په ملک کې دغه فارن ډایرکټ انویسټمنت چې دی هغه زیاتېدل پکارو هغه هم کم شوی دی یا کوم زموږ خلک چې هلته کار کوي او پیسې رالیږي هغه زیاتېدل پکارو په هغه کې صرف 15% زیاتی راغلی دی. نو زه دا ګڼم چې دا ډېر خرابه پالیسي او دا خبره هم د زموږ د حسین صاحب بالکل صحیح ده چې دې سره دا خلک تجربه کار نه وو دوی سره دا کسان چې دي په دې اکانومي باندې
اقتصاد باندې
سره پوه نه وو او په اقتصاد باندې پوهېږو دا پروګرام یې بالکل په غلط شرایطو باندې واخیستو او د هغې په نتیجه کې زموږ ملک ته ډېر لوی نقصان یې ورسو او دا به بیا ډېر وخت غواړي د دې سمولو وختي تاسو خبر وکړه د هیڅوک دا یو دم اوس ښه کولی نه شي او بیا د ټولو نه پس چې دی انګرېزي کې وایي ټربل لیبر کمز الون مسلې چې راځي او زه راځي پکې دا د کورونا مسله چې راغله وایرس والا
او دا خو ټول دنیا باندې با اثر غورځي ځکه چې چاینا خو د دنیا دویمه ډېره لویه غټه اکانومي ده.
بالکل
ټول دنیا نه هغه امپورټ کوي او خریداري کوي او ایکسپورټ هم کوي. خو زه دا غړم چې پاکستان خو ټوټل ډیپینډنس په چاینا باندې ده. نن سبا خو پاکستان چې څومره مشینری ده که کیمیکلز دي که مټیریل دي او اوس د خوراکي مواد چې دی دا هغه امپورټ هم چاینا نه روان دی. زموږ ایکسپورټ باندې چې دا نوی کوم فری ټریډ اګریمنټ شوی دی په دې کې زموږ د زراعتي سامان باندې او په خوراکي مواد باندې هغه ډیوټیانې کمې کړي. نو زموږ خو ایکسپورټ او امپورټ دواړه په چاینا باندې ډیپینډ کوي لګیا دی. نو هر چاته به مشکل وي خو ټولو نه زیات زور چې دی دا به د پاکستان اکانومي ته د دې کورونا وایرس په وجه باندې رسي.
مننه زاد شنواری صاحب. فداوسین صاحب اخیری تپوس بکوم هغه دا چې لکه څنګه زای شنواری صاحب زخماته پوڅو کوي چې کتا سو د دې یو بل سر مقابله تنو ګوري د نواز شریف حکومت یا مخکې چې ایم ایف زخه قرضې اخیستی یا د عمران خان حکومت چې راغلی دی دا ستاسو دواړو مقابله تن وګوري په بېطرفه توګه باندې د یوې پارټۍ سړی طرف نه اخي د چا غ ډېر اقتصاد کې یعنی ښه اقتصاد دی مقابله تن
ګورا چرې د پیپل پارټۍ دور ته ګوري کنه نو آی کې همیشه د تاریخي یو دغه راغلی دی پرایویټ سیکټر خوشاله کنه نو کله چې پرایویټ سیکټر خوشاله وي نو ظاهر خبره ده پرایویټ سیکټر کې انجن اف گروت.
نواز شریف زم یادو مې پیپلز پارټی نه علاوه نواز شریف یادو
د نواز شریف پالیسی هو بهر حال د دې حکومت نه هوي اگر چې اریم تاسو پته ده هغه ته د سم مشکلاتو لکه 2014 کې وته درنې شروع شوې بیا د 2014 نه پس بیا پانا مارغه اوی په منځ کې دغه دوه کال او یا دوه نیم کال دا لګونده کې دغه راغلو استحکام راغلو او د نواز شریف د حکومت پالیسی چې کومې وي هغه پرګمټیک وي سناسه طریقې سره اگر چې آی کې بیا هم لکه هغه شان دغه نو چې کوم پیپل پارټي کې هغه پیپل پارټي په دور کې کم دغه یې کنه په هر حال د دې حکومت نه دا وسنی چې پالیسی روانې دي د دې خو نه شته د خپل ستاره په اسانه په پورتو کې ځو وې کنه چې دې ته هو آی ایم ایف سوې هلته نه ډیکټیشن راوړي دلته امپلیمنت کولو کوشش کوي نو دا سي پالیسی چې کوم دي دا د خودکشي برابر دي د اقتصادي خودکشي برابر دي د دې نه به ته په ملک کې یو دغه راشي لکه دې شک نشتا چې سیاسي استحکام پکار دی. دا سیاسي استحکام د نواز شریف په دور کې نو دا حکومت خو ډېر زیات خوش قسمته دی. اپوزیشن دې ته لا هغه شان مسلې نه دي پیدا کړې چې کوم مسلې عمران خان نواز شریف ته پیدا کړې وي یا چې کوم زموږ اسټابلیشمنت ته اړيکې بل پاتې ته پیدا کولې وختن په وختن نو دا خو ډېر خوش قسمته دی دغه حکومت ته چې نه وته فوج هم وته په یو پیج باندې دی او بل خبره دا ده چې اپوزیشن هم د دې مهتا آشان دغه نه دی والے رکاوټ نه جوړ کړي چې کم دی جوړو با کنه نو ګور دا ټیک دا ګور د فضل الرحمن صاحب چې کم درنه با آوي کې ګورې غټو پاټو شرکتو نکو نو دې کې دې خوش قسمتې دې خپل خوش قسمتې نه د دې بالکل فائدہ نه اخلي چې بای تاسو ته اپوزیشن هم ناشته اپوزیشن هم غږ نه کوي تاسو ته فوج هم تاسو سره په یو پیج باندې دې نو تاسو ولي دومره خمو کا ګور په ملکیو سره فوج په یو ځای باندې دا چې مشرف صدرو نو پی ویل کیو بیا هم څنګه سره پرفارمنس کړي وو خو تاسو دا پرفارمنس څه چرته لاړو څه کوي
ډیر مننه فیدوسین سے وخت کم دی ما غړی تم قتل ځکه مینس کې مداخله وکړه بهرل ډیر خوندور تاسو ډیر مننه چې بحث کوم برخه سره واخسته زه چنواری سیب تاسو ډیر مننه چې تاسو په دې بحث کرا سره واس تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته شروز غواړم او خدای پامانی درته يم ډیر مننه
مننه
د خدای په امان. او هم له در سره دې سره د مشال ترانا لاندې بحث پات ورسېدی په مخم شه ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ